سرپناه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیونه کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوې کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوې کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تېر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسېدونکو خپلې مینې پریښې وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلی ته وکړله د مادي اما مسی و دی باندې بل وکړله عمل ته فسودی کې دا غجلی بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړله یو ماشوم سره نو دا رقم کورانه استا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
دا یو میرمنې خبرې مو ووریږي چې ویلې زینې کورانه خپل لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په حق له کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړی قدر من اپلون کو په افغانستان کې په دې ورستوي وکیل نور ستوند سره سره یو څه چې ډیرای کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله هم دا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتای هوای ناتای نه وای په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کې هغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده اوس معلومه شوې ده هغه لک مالته کومه میرمن لري یا هم هر څه دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده. څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرو نستاتی اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي نو د دود پر رقم سوي ده خراب فرهنګ مخ په جوړي دود ته د سیالي یا هم داس یو نوم ورکول کیږي چې بدره مالور بایات یا د ما کورنۍ هم بایات یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانای خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلی مور وی کپلار وی دا سوچ اتمن ورسرهسته چه باید زخپل لور په خارج کې ورکمه یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پورز دغه خبرې عامه کیږي پرته له دې چې د نجونو ځواند یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیول سي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کیږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څه خپل عدالت اوسي او مثلا خاوند دی الته اوسي، دا خو ډیر ځوان درته مشکله کیږي. بیا په تیر چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرایي کنه، بل دا ده چې دغلته ډیر کړاوونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګه د افغانستان خلک خو ډیر په خبرو پسې ګرځي، دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکي یا ورته وایي چې د میړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته سات تیر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي، یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواکې خسر ورته اجازه ورنکړه یا لیوار ورنکا. نو دغه سې کړاوونه سره د انجونی مخامخ دي. د ښځې په تیره چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې زون کوي، هغه ته بهترین زون لري، سات تیری نو ذاتي علاکه په یاد چې لته د منګه ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولی خپل لور د سې او چاته ور کوي چې یوازې د خارج په نوم. البته ځینې کورنۍ ټول نه، ولی یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې جلې واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي، نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپینی، نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه ده نه سي وتلی. وقت سره یو ښځه څونه تعامل لري، څونه گذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستې تیرې کار، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. وقت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینې خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غوړې خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا هغه آینده دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي، د وایزه بلا دې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا، دلته د موږ ځوانان نشي کولای، په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته، چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژد سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریخي دي.
د مونږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونی دي چې فعلاً درې واده کړای دي چې میړونه یال ته دي په خارج کې اته نه کاله کې چې ځای دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تیروي بیرته ځي. نو هغه ښځه د څلور ماشومانو مور کېږي، درې ماشومانو مور ده، یعنی دا له درې ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري. یا ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري، نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره یي، مور یې ورسره یي، چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پیغله څه سوه واده یې کړه، زر دې له کوره شړه چې ځتي لاړه سي، نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
بله، بېرته بیا مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدل، خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خدا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی سي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې، بېرته یې خط ترېنه واخېست، طلاق ترېنه واخېست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي، یعنی دا فکر ونه کاسې دا یا راځي دغلته یې واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپله ځي. ډېری کسان همداسې سي، دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې مونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان سعودي کې دي، ښځه یې هم درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې، دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره، هغه نجلۍ هم یو ویسکله عمر لري، یا ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایي؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي، آیا کولی سي دی تعلیم لري، دی عمل نه لري، دای مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، زول لري، آیا یو د عقل که مثلا درس نه لای، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي. نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه لور دې آرامېږي، مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانه راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي، خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدا چې څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده، اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپل لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې وو همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه مخالفت خو نسي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پښتنه وکړه، دغه نفر پښتنه وکړه چې آیا دای درس یې لای تعلیم یې کړی دی، څه کاره ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي، نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېری هلته ځي نشې کوي، اصلا په خبر نه دي، په اولاد باندې خبر نه دي، په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري، نو ښځه خو پرېږده.
د حل لاره تاسو څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپل لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه، آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند یې ورسره ښه سي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي، نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان دېسم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کې وکړي، ولی اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د ملرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ ته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان، د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا چې د یغوی د تک مشکل ده، د یغوی د اسنادو مشکل ده. ډیر وخت په افغانستان کې کالک ته کجلی ده یغوی پاتې کیږي، هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخواله منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې وسی په یو خبره باندې کم خړه لمه منځ راځي یا هم کم سوی تفاهم منځ راځي، هغه په ډیر ساده شکل باندې، په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې وسی او ارتباط هم تنه په ټلیفون باندې وسی، نو بیا په دلته یو مسله کم منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ، بیا دا نه حل کیږي. ډیره وړوکې مسله غټیږي، ځکه اوقدی دي هغه د ښځې او د میړه کم معنی چې هغه نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د ټلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نشي در کولای، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي، د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او کدې موضوع باندې خبرې کوچې، هغه میرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په
بل ملکی ووسی آلته نوی د دوی حقونه څومره تر پولاند کی یعنی غیخځه ته د خسر په کور کې کېدلای شي لکه څومره ضرورت دالری او میړته ویلای شي مثلا دا شاین د مبکار د ماته باید واخستل شي بل چاته نسی ویلای بچی لکه مستون سره مخ کیږي میرمن لکه مستون سره مخ کیږي او څومره د دوی حق تر پولاند کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نو وسی خاوند نو وسی لغه سره نږدې نو وسی د میرمنو ته ډیر مشکلات من سره راځي د فامیل تربیت دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي یو بخش خو دا ده او بل ډیر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د مغل خاطر خدای پاک د دوکومنټس کې واده روا کړی دا او د واده په واسطه باندې یو بل سره نږدې کیږي نو تنه دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې دوی به دا نور امکانات ولري ولی دا چې یو بل نه لري دي د دوی ډیر یو غټ حق چې هغه تمتور ته وایي چې یو بل نه نفع اخیستل دي د دنه محرومه دي نو دا ډېر اساسي حقوق دی چې دوی له لاسه ورکوي هم یې میرمن له لاسه ورکوي او هم یې خاوند له لاسه ورکوي او طبعا ځینې داسې مشکلاتي روابطو کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي دا مشکلاتو سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي دوی په دې مشکلاتو سره لاس
بله خپل وخت په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندي خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکی چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه مامي خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی ما اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري کزوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ور ته په بهر کې ښځه کوي نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه حتی موږ چې له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټې هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغه ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي بیا بیرته دغه د خپل تیر شوی ژوند پیاده یې چې د باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت یې تیر کړی ده نو بیا هغه چې یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدی چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي هلته خو طلاق ورکول کیږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق درنو اوردونکو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو لمر سره ملمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پنځي پخانی استاد محمد علام ظریف ستانکزای استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري.
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي. لمدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او داسې لیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنه او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړی دی. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، څلور دیرشمې ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق کرل شوی وو. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې سما تاسو ته ارزو کو دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعات لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغه نکاتو باندې سما ارزو کو په ټولنه کې
بله. لدرې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي. یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرسته کی، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، لاسرسی اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کیدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا چې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوی شي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونی ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یو ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدله. مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل. دا څه اوس بندي دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې شه؟ سیاسي اړخ یې خوده پرېږده. دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهم خبره ته اشاره وکړه. راځي اول درې نکتې ته اشاره وکړم. سي قوانين يا حقوق سي په ټولنه کې د قوانينو په واسطه باندې د وګړو حقوق تضمینيږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همدارنګه اعتقادي مسایلو له طریق نه تضمینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یو وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تر اوسه غیر مشروع استفاده هم تر اوسه. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل ټولنې باندې خبر سي، اخبار لغې جنه تعقیب کې عوامدار راستاس. یو ډیر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامه او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینه مساعد سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودي وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو باندو کې دي دغه ته لاسرسی نه لري. کېدای شي دلته په ټولنې کې یو نو ناسم حالتونه ایجاد سي، نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی شي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سخرته وایه.
دغه شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود دولت، اما مثبت نکتې هم وي، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد او حرمت او افتراء په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین او تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډیر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق بیرته غوړې خبرې ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي، تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېدن او دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نشي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې سي د بیان ازادي د دوی حق ده. دا ټول د دغه منطق او فلسفه له وجې نه مشروع سوی ده. یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ سي کله مشروع کیږي او منطق او فلسفه لري. تاسو یې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچیرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د توجه کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص شوی دي، دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادې اوسېږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادې اوسېږي، دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجزا نه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت دی منابع و حیثه سی مصالح مرسله ده، دی مصالح و جمله نه سی پتولانه که مصلحتون و سی جاب که سی پا هر برخه که موکا باید قوانین و لرو دا قوانین لکه پخوا سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغ مسائل پر برسط بانده ترچو قوانین برتا انفاز او استمرار پیدا نکری، نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری. یوازینه لاره دی د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري، هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخل په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام په نه وک او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کويسي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې قرباني پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري، نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنا په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خوښه خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کېنول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي دغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا نه دوی خپل حقوق لاسته راوړي چې یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه یې معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندېږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي، د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروري ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسیږي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکاره شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه کړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ور، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. بنان دغه د بار د پخپلوګو باندې سکل اخلي، په طبیعي د سپټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړی توجه وکړي او دغه حقوق باید ورته ماده کې او دغه حقوق لپاره زمینه برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروری ده چې ستراتیژي، پلانونه او قوانین وضع کول د حکومتداري، د ښه حکومتداري یو بیلګه ده په وسنی عصر کې، او د اداري اصول له حاصله یې ښه حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژي، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پوهنتون د حقوق د پانزي پخانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. تربیه پرځ کې چې هست علام مال او ملګری. خفا کی دی بلی، خفا
زمان نصیب کی غریبی